Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم له همدې شپې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده او د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نوریاس نوری هم د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځنبه ورځ د 1399 یوم هجری المریس کال د لړم یا عقرب د میاشتې دوهمه ده چې د 2000 د اکتوبر د میاشتې 30مه نیټه ده. و په ریښتیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د بایومیټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړی. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې داسې سولیز جوړجاړي ملاتړ کوي چې په دې هیواد کې د تیرو ولسو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پایل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي ډاډ ورکوي چې تر 2030 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. روسیې ویلي له ترکیې سره د وروستۍ موافقې پر اساس د دې هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوریې د کوباني ښار ته ورسېدل. د ناتو عمومي منشي وایي روسیه د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې ټول شریک خواوې باید له زغمه کار واخلي او د ټاکنیز بهیر بشپړېدو ته صبر وکړي.
Of course, transparency and predictability related to when it comes to elections are
بیل شکه کله چې د انتخاباتو خبره کې شفافیت او اعتبار مهمه مسلې دي، ځکه موږ آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اړتیا لرو. د افغانستان امنیتی ځواکونه ستایم چې د دې زمينه برابر کړه چې په افغانستان کې انتخابات وشي. اوس مهم پیغام ده چې ټول خواوې لزغمه کار واخلي او آرام اوس چې ټاکنیز بهیر په منظم ډول پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اکتوبر په 15مه د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران پر افغانستان د خبرو لپاره ځانګړې غونډه لري. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم ګډون کوي. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي کې بیلی هاتسن ډاډ ورکړی چې تر 2030 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هاتسن پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خبرلانو ته وویل دا چې د افغانستان پوځ څومره ښه فعالیت کوي په خبرو کې نه ځایږي.
We will have an RSM meeting, but we will also talk at
موږ د غوسم لاټر ماموریت په تشکیل کې غونډه لرو، خو موږ به هم دراز د ناتو د نه وشتو غړو په غونډه کې هم پر افغانستان خبري وکړو. زه باید وایم چې موږ پر راتلونکي کال کې هم افغانستان ته بشپړ تعهد لرو. یقینا چې تر 2030 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ته کافي پیسې لرو. په ناتو تړون کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د دې یادونه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو له پرله پسې ګواښونو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو ښه امنیت ټینګ کړ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ د صلاح الدین رباني د استعفا په اړه په غبرګون کې نوموړی د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهالې شراکت ښه ملاتړی بللی او له هغې مننه کړې ده. جان باس په یوه ټویټ کې لیکلي، زه خوښ یم چې صلاح الدین رباني په تیلې چې د خپلې کورنۍ دود به ژوندی ساتي او د افغانستان خدمت ته به دوام ورکوي. رباني پرون د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ استعفا وکړه. هغه د خپل استعفا رسمي مکتوب په ټویټر خپور کړی دی. د مکتوب په پای کې په مکتوب کې لیکل شوی چې د اوسنی حکومت په چوکاټ کې کار د ځان په سلام نه ګڼي، خو د افغانستان خلکو ته به سیاسي خدمت جاري ساتي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون د دې خبر تر خپرېدو وروسته پر ټویټر ولیکل چې ولسمشر د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د رباني استعفا منلې ده. روسیه ویلی چې له ترکیې سره د وروستۍ موافقې پر اساس د دې هیواد پوځي پولیس د فرات سیند سوریې د کوباني ښار ته ورسېدل. کوباني د سوریې په شمال کې د ترکیې پولې ته نږدې ښار دی. د روسیې او بخی کوبانی ده سوریه په شمال کې اند ترکیه پولیته نږدې پروت ده. د روس دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې پوځي پولیسو په کوبانی کې له سیمه ییزو چارواکو سره کتلي او د خپل ماموریت هدف ته د رسیدو لپاره پر ګډو هڅو غږېدلی دي. تر دې اقدام مخکې انقره او موسکو موافقه وکړه چې د سوریه په شمال کې کورد ملیشه ځواکونه باید د ترکیه پولیته له نږدې سیمو لرې شي. د ترکیه او روسیې ولسمشرانو په وروستۍ کتنه کې موافقه وکړه چې د روسیې او ترکیه ځواکونه به د سوریه په مالکری ترکیه پولیس ته په نږدې پروتو سیمو کې ګړې ګزمې کوي څو ډار ترلاسه شي چې کورت ملیشه ځواکونه له هغو سیمو ووزي. د ناتو عمومي منشي وایي روسیه د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري، خو ایران او شمالي کوریا یې هغه هیوادونه یاد کړل چې په نړۍ کې د خطرناکو وسلو په خپرولو لګیا دي. د ناتو غړو هیوادونو پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د وسلو د کنټرول او د وسلو د له منځه وړلو د لوړې کچې ډیپلوماسۍ کانفرانس په نوم غونډه وکړه. غونډې ته د دې تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل
Russia's negative record on arms control goes beyond the INF treaty.
There was low the control په برخه کې د روسي منفي سابقه د متوسط کچې اټومي قوې د کنټرول پر تړون او د روسي په 2001 میلادي کال کې په اروپا کې د متعارف زواک په تړون کې خپل غړیتوب وزنداو، خو ناتو تړون غړي هیوادونه ورته متحد دي. ستولتنبرګ دغه راز وویل چې د وسلو کنټرول داسې ستونزه ده چې یوازې روسي برخه نه ده، بلکې نور هیوادونه لکه ایران او شمالي کوریا هم په زغرده نړیوال اصول تر پښو لاندې کوي او په نړۍ کې خطرناکو مزایلو ټکنالوژي خبروي. د بریتانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لارې چې پورې نښتی کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم بریتانیا ته داخل شوی دی. پولیسو پرون دغه لارې له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پیل کې داسې انګیرلې و چې دغه لارې پورې نښتی کانټینر د سمندر لارې آیرلند ته لیږدول شوی و، خو د ایسکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانټینر د بلجیم له زیبرګ ښار څخه د پورت فلیت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده دول شوی او بیا د تورک پسمه کې زای په زای شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویل چې د کانټینر سره یو 25 کلن آیرلندی سړی هم نیولای دی. په کانټینر کې د مندل شو او اشصادو هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د بریتانیا چارواکو نه دی ویل چې د قربانیانو څو یې خزی او سړی دی. لکلون رئیس غیر قانونی کډوالو بریتانیا ته رسیدو لپاره هڅه کړې چې په لاریو یا کانټینرونو کې ځان پټ کړي. د بریتانیا د ګمرکونو چارواکو په 2000 کال کې په جنوبي بندري ښار ډویر کې د 50 چینایانو مړي وموندل چې په یو لاری کې دننه یې سا ورکړې وه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون بنندې بایومټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړي. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د داسې سوله ییز جوړجاړي ملاتړ کوي چې په دې هیواد کې د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
What we need is a deal which in a credible way preserves the gains we have made in Afghanistan for
نن د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې ډیر خدمتونه کړي دي.
خوشی شولې په دې کې لکه کویان شو دې کې ډیره همکاري خلکو سره کړي دي، بلغه کې ډیر کارونه کړي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته انکتنه کوو. د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې بعد سوریه په شمال کې د ترکیه د وروستي پوځي یرغل او د وروستو انکشافاتو په باب واوري. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنندې بایومیټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړی. د دې کمیسیون وینډوی ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک شرکت ته چې یو جرمني شرکت دی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره یې قرارداد کړی، سپارښتنه شوې چې دا کار په 3 ورځو کې بشپړ کړي. د کمیسیون په وینا د رایو د تصفیه بهیر باید نن سهار پیل شي. نور جزئیات افرشته جلزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د بایومتریک معلوماتو پر اساس د ثبتو رایو د تصفیه بهیر پیل سي. کمیسیون به همداراز نن خلکو ته اعلان وکړي چې څه وخت د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانولی سي. د کمیسیون یوه ویاند عبدالعزیز ابراهیمي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته جوته سوي چې د ټاکنو په ورځ 1,902,603 کسانو د بایومتریک معلوماتو پر اساس رایه اچولي دي. ابراهیمي وویل چې پرون دا معلومات په بشپړ ډول د بایومتریک معلوماتو له ماشینونو د معلوماتو د ثبت مرکزي سیستم یا سرور ته انتقال شول. عبدالعزیز ابراهیمي زیاته کړه چې د بایومتریک معلوماتو پر اساس اچول شوي رای تصفیه ته اړتیا لري. له دې منځه د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو د بهیر لپاره درې ورځې وخت ټاکل شوی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمپنی درمالو که در داده که روان ده تصفیه
در تکنو خپلواک کمیسیون در درمالوک شرکت ته هدایت وکړی چې د بایومتریکی معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه بهیر پیل کړي. دا بهیر به درې کاری ورځې وخت ونیسي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28 ترسره شوې. د افغانستان د ټاکنو د قانون پر اساس باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19 اعلان شوې وای. خو د کمیسیون مشر وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله او د ټاکنو د شفافیت د خوندیتوب لپاره د پایلو اعلان وځنډاوه. دا لنه د معلومه چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ابتدایي پایلو د اعلان لپاره کومه نیټه ټاکلې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د داسې سوله ییز جوړجاړي ملاتړ کوي چې په دې هیواد کې د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. ینس ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د رسمي غونډې تر پیلېدو مخکې وکړې. نن د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ رسمي غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې دغه راز د افغانستان موضوع د سیو مهمه موضوع ده. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران هم د بلجیم پلازمینه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا په غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی له بروکسل د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې نور حال راکوي.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې د 13 کلونو لاسته راوړنې وساتي. ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي.
What we need is a deal which in a credible way preserves the gains we have made in Afghanistan for the Afghans.
هغه څه چې موږ ورته اړتیا لرو داسې تړون دی چې په معتبر ډول د افغانستان د خلکو د خزو د ژورنالیستانو او هر هغه چا لپاره چې پر دیموکراتیک آزاد افغانستان باور لري زموږ لاسته راوړنې وساتي. همداراز د تروریزم پر ضد زموږ د مبارزې لاسته راوړنې خوندي کړي ځکه افغانستان ته زموږ د تګ دلیل له نړیوال تروریزم سره مبارزه وه. ستولتنبرګ وویل دوی له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي خو طالبان باید په رښتینې ډول څرګند کړي چې د مصلحت منلو ته تیار دی. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو شتون د سولې لپاره شرایط رامنځته کوي. د ناتو عمومي منشي د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د افغانستان سولې لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره وکتل او وی ویل چې دوی د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د روزنې مشورې او مرستې د اوږد مهاله ماموریت ملاتړ کوي. خلیلزاد نه ځله د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دی. دواړه خواوې سږ کال د سولې تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوی وي خو د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر کې هغه پروسه ودروله. د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر د یکشنبه په ورځ په کابل کې و. هغه وویل هدف دا دی چې په یو وخت کې د سولې یوې معاملې ته ورسیږو، خو تر اوسه یوه چارواکی هم نه دی ویلي چې دوی به کله دې هدف ته ورسیږي. وسلوال طالبان هم تر اوسه د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه دی حاضر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران او د هغوی شریکان به د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه غونډه وکړي. هغوی به د سولې پر بحث سربیره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لا غښتلي کولو د څرنګوالي په اړه هم بحث وکړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد هم په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته تللی دی. په 2013 کې ناتو ویل چې تر 2024 پورې به د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل کړي. د دې ځواکونو کلنۍ لګښت شاوخوا 15 میلیارد ډالر ته رسیږي. ډیری پیسې د متحده ایالاتو لخوا ورکول کیږي. دا مهال په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د 9 هیوادونو څخه شاوخوا 12,000 پرسونل شتون لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او شپاړس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
چین طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په پکن کې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. دفنس پوسټ خبرونې په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین د ټویټر پرونی پیغام په دې اړه راخیستی دی چې پکې وایي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په دوحه کې چینایي ډیپلوماتانو د دې غونډې په ارتباط خبرې کړې دي. د طالبانو په وینا دا غونډه به راتلونکې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو ترسره شي. د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې وروسته له 10 میاشتو او 9 پړاوه د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له یو ټویټ وروسته ختم شوې. دفنس پوسټ خبرونه لیکي چې دا ځل په پکن کې د سولې غونډه د امریکایانو او طالبانو له پخوانیو غونډو بېله ده. طالبانو پخوا دا خبره ردوله چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. خبرونه د سهیل شاهین په وینا لیکي چې دا ځل هم هر افغان چې د پکن په غونډه کې برخه اخلي هغه به د ځان استازیتوب کوي. ورته بین الافغانی غونډې پخوا په ماسکو او دوحې کې شوې وې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان سولې لپاره داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې پکې د ټولو لوریو هیلو ته درناوی شوی وي. د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پکنګ د غونډې په اړه د چین له حکومت سره خبرې روانې دي، خو بل لور ته دفنس پوسټ خبرونه له فرانس پریس آژانس سره د سهیل شاهین خبرو ته اشاره کوي چې وایي د پکنګ د غونډې د برخوالو په لیست کې باید یوازې د ټیټې کچې حکومتي چارواکي شامل شي. د لویدیځ بلې چاپي خبرونې ډیلی ټلګراف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر مسلې لیکنه خپره کړې ده. د دغې برېټانیایي ورځپاڼې په باور د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د خپلو ځواکونو سمدستي وتلو ته چمتو دی که چیرته ولسمشر ټرمپ د سمدستي وتلو امر ورته وکړي، لکه څرنګه چې له سوریې څخه یو دم د پوځیانو د وتلو امر کړی و. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې ټرمپ د افغانستان د پوځي ماموریت په برخه کې هیڅ پټ څه نه لري او هدف یې لکه چې وایي دا دی چې دغه پوځي ماتې پای ته ورسوي. د ټلګراف د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې شایي د دغه هیواد د پوځیانو شمیر په افغانستان کې تر 9000 راکم شي. ورځپاڼه څرګندوي چې د پوځیانو شمیر او د هغوی د وتلو مهال ویش د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو اصلي ټکی دی. ورځپاڼه ویلي کې که چېرته ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو یوه اړخیزه پرېکړه وکړي، د سولې په خبرو کې به د امریکا برلاسیتوب له خطر سره مخامخ کړي.
نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونه پر دې سربیره چې په افغانستان کې یو نامه یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر لري، د ملګرو ملتونو ډېرې مرستندوی ادارې هم په افغانستان کې په مختلفو د ښوونې او روزنې، روغتیا، بشر حقونو او پراختیا په ګډون په بېلابېلو برخو کې په افغانستان کې خدمت سرته رسوي، البته له 2 لسیزو را په دې خوا. خو آیا د ملګرو ملتونو دا خدمتونه د افغانستان د خلکو لپاره اغیزمن دي؟ افغانان په دې اړه څه نظر لري؟ او تر خوایې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو هڅې په کومه برخه کې ډېرې مهمې دي؟ امید ذهین مل ورته انکتنه کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په 2002 میلادي کال کې د افغان حکومت په رسمي غوښتنه خپل فعالیت پیل کړ. خود څلور او یا کال وړاندې نورو ادارو په ډیرو نورو برخو لکه د بشر حقونو، روغتیا، معارف، کډوالۍ او نورو ټولنیزو څانګو کې کار پیل کړ. په افغانستان کې د یوناما ماموریت ازادي راډیو ته په یو رسمي رالیږل شوي برېښنالیک کې لیکلي د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما چې نورې ټولې ادارې تر رهبرۍ لاندې فعالیت لري د څلورو اهدافو لپاره کار کوي. د دې دفتر د معلوماتو پر بنسټ یوناما د افغانستان له خلکو، حکومت څخه سولې او ثبات ته د رسیدو، د شخړې مخنیوي او حل، د افغانستان د ونډې اخیستنې د زیاتېدو، ټولنیز یووالي، همدارنګه د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا او د اغېزمنې حکومتوالۍ په برخو کې ملاتړ کوي. سرچینه زیاتوي دوی په ټول افغانستان کې حضور لري او خپلو فعالیتونو ته د 13 دفترونو په همکارۍ د 1211 کارکوونکو په مټ 433 افغانان او 310 بهرني دي دوام ورکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیسیار، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف، د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال پروګرام یا WHO او د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP هغه برخې دي چې په دې راپور کې فعالیتونو ته کتنه شوې. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د دوی د فعالیت اصلي هدف د افغان کډوالو بیرته راستنیدنه او تر خوایې په کور دننه بي ځای شویو ته د خدمتونو وړاندې کول. په افغانستان کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل له 2002 میلادي کال راهیسې نږدې 6 میلیون افغان کډوال خپل وطن ته راستانه شوي چې دوی مالی ملاتړ کړ. خاغلی فرهاد وایي په کور دننه هم د بې ځایه شویو لپاره UNHCR کار کړی او له روغتیا او ښوونې سربیره یې ورته په هغو سیمو کې د میشتېدنې زمینه برابره کړې چې ورته کډوال شوي دي.
نو تقریبا شاوخوا هر کال کې تقریبا 1 میلیون ډالر د خلکو سره بیرته راستنیږي، د خلکو سره مرسته کیږي. او که په مثال توګه درته وایم په 2014 کال کې تقریبا 400,000 کسان یا کډوال بیرته خپل وطن ته راستانه شو او د یونیسیف لخوا هر یو کس تقریبا 400 ډالر امریکایی ډالر هر یو چاته موږ ورکولې وو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسیف له اویا کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوي او اصلي هدف یې د افغان ماشومانو د حقوقو تضمین او ساتنه ده. خو په افغانستان کې اوس مهال یونیسیف څومره ماشومانو ته لاسرسی لري؟ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویان فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل یونیسف توانېدلی چې له زده کړو پاتې شویو 2.5 میلیون ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او تر خوایې په ډیرو نورو برخو کې د افغان ماشومانو لاسنیوی کړی دی.
خوارزاکۍ کې د افغانستان تقریبا 2.5 میلیون ماشومان اخته دي چې دغه 2.5 میلیون ماشومان د یونیسف د پوښښ لاندې دي، یعنی هغوی ته خدمات ورسول کیږي. یونیسف هر ماشوم ته هر ګرمنګ د سنوي چې په یو ولایت کې په یو ساحه کې په مشخصه توګه کار وکړو یا الته کوم ارقام ولرته ور ماشومان سره موږ کار کوو، موږ هر چې د هر ماشوم ده تر اتلس کلنې پورې موږ هغه ته رسیدو.
د بلشکی په افغانستان کې د سرکو د جوړولو نه رانیولې په مکتبونو کې د تیارو خوړو توزیع، د کار پر وړاندې د خوراکي توکو مرسته، پاره کې سرکونو جوړول، پاره کې کاریزونو پاکول، پاره کې د کانالونو جوړول، د پول او د پلچکو جوړول، حتی په ځینو سیمو کې د ښوونځیو لپاره د تعمیرونو جوړول، دا ټول هغه فعالیتونه دي چې په 1350 کلونو کې WHO په افغانستان کې ترسره کړی او ادامه لري.
که څه هم ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپورونو کې په افغانستان کې قحطی او خوراکي توکو ته کم لاسرسی د اندېښنې وړ بللي، خو له نږدې 50 کلونو راهیسې د WFP یا د خوړو نړیوال سازمان تر نوم لاندې یوه اداره افغانستان کې فعالیت لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی توانېدلي په ډېرو لرې پرتو سیمو کې خلکو ته خوراکي توکي برابر کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي او ټولنیز فعالیت په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي. یو شمیر شنونکي وایي له سیاسي اړخه د افغانستان د حکومتونو او ترخوای د ملګرو ملتونو د استازو نه هماهنګي د افغانستان په ادارو کې کم ظرفیت او ترخوای د لومړیتوبونو په پام کې نه نیول سبب شوي چې هغه ډول چې اړینه و کار ونه شي. خو په نورو برخو کې بیا فعالیتونه د پام وړ او لاسته راوړنې لري. د سیاسي چارو شنونکي محب شریف
په ټولي ځتو غزویل شم چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو او مختلفو څانګو په افغانستان کې شتون د افغانستان لپاره لاسته راوړنې درلودې، سره د دې چې په داسې اندازه نه وي چې د افغانانو اړتیا او فرصت او دلته وخت شتون درلود او باید مشترک کار اخستای وای.
بلورته بیا هم افغانان وای ملګرو ملتونو روغتیا، معارف، کډوالۍ او خوراکي برخې سربیره په نورو ټولنیزو برخو کې د پام وړ کار کړی دی. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسیدونکو ببرک او د کابل اوسیدونکو محمد یونس.
ملل متحد په افغانستان کې لګته اوسه پور ډیر کارونه کړی دي بندونه شو دا لارې کوسی شو په دې کې کله کویان شو دې کې ډیر همکاري خلکو سره کړی دي بلغه ډیر کارونه کړی دي
والا خدای ملل متحد خدای جنگونو په وخت کې طالبانو په وخت کې د مجاهدینو په وخت کې هم د ملل متحد و چې نام بیانو ته کارتونه وو د ملل متحد کومک هغه مار د سولې دي
خو یو شمیر نور هیوادوال بیا پر دینی وکه کوي چې د ملګرو ملتونو ډیری مرستې د دې پر ځای چې خلکو ته ورسیږي د یو شمیر کډیو جیبونو ته تللي او د هغوی ژوند یې ښه کړی دی موږ کوښښ وکړ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارونو او فعالیت په اړه د افغان حکومت نظر واخلو خو له ډیرو هڅو سره سره ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه خبرې ونه کړي خو له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ځل د ملګرو ملتونو په کارونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 16 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ولسمشر غنی وویل په اوسنۍ نامطمئنه فضا کې د بشر حقونو د نړیوال میثاق د ژمنو ترسره کول د دې اړتیا پیښوي چې د ملګرو ملتونو د مؤسسې اساسي وظایف او کاري پروسې له سره وکتل شي
مخکې په راپور کې مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کارونو ته کتنه وکړه او اوس هم یوه نړیواله موضوع روسیې ته د ترکیې د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي شرکت ویلي چې له انقرې سره د مزایلو دفاعي سیسټمونو پر معاملې خبرې کوي فرشته جلال زی جزئیات اوروي
سره له دې چې واشنگټن په مکرر ډول ترکیه ته خبرداری ورکړی چې له روسیې د مزایلو دفاعي سیستم ایسلور سو نه اخلي خو د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي شرکت روزو ابرونو اکسپورت وایي چې له ترکیه سره د دې سیستم پر بل سودا خبرې کوي د دې شرکت مشر الکساندر میخایف د روسیې خبری اژانس انټرفاکس ته ویلي چې له ترکیه سره د داسې زیاتو راکټي سیستمونو پر مالي اړخ او د لیشت پر مهالویش بحثونه روان دي ترکیه د ناټو غړی ده د هیواد اول وارد روان کال په جولای کې د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم ایس 400 د ترلاسه کولو اعلان وکړ د دې عمله د ناټو بل غړي هیواد امریکا پریکړه وکړه چې ترکیه د امریکا د اف 15 الوتکو له سیستم وباسي د امریکا متحدو ایالاتو د دې هیواد اروپایي شریکانو باور څرګند کړی چې د روسیې سخت راکټو دفاعي سیستم ایس 400 له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو غړي هیوادونه کار ورڅخه اخلي هغه اندیښنه لري چې حتی له دې سیستم کېدلای شي چې د امریکا د اف 15 الوتکو پر ضد کار واخیستل شي دا سیستم د امریکا اف 15 الوتکو ته یو بل قوه ګواښ بلل کیږي د امریکا متحده ایالات وایي چې روسیه کولای شي چې د 400 دفاعي سیستم په څنډه کې د امریکایي الوتکو پر ډیر حساس تخنیکی معلومات ترلاسه کړي خو د ترکیه حکومت وایي